د سحر د لس بجو د خبرونې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان دریمه د سپتمبر 15مه. په دې خبرونې کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د هیلو وړانګه او د ازادي میلمه. خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا خبرداري ورکوي که د بودیجې د سخت کمښت ستونزې هواره نسی، افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو اندازه به ډیره راکمه کړي او هغه هم داسې مهال چې په دې هیواد کې سخته لوږه د ریکارډ تر کچې رسیدلې. اوچا پرون په خپله ایکس پاڼه کې د دغه خبرداري تر څنګ ویلي چې د روان کال د جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې بشري شریکانو 2.6 میلیون وګړو ته د خوړو او کرنې په برخه کې مرستې رسولې دي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څانګې هم پرون په خپله ایکس پاڼه کې خبرداری ورکړې چې لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي نو به 8 میلیونه افغانان د ژوند ژغورنې له روغتیایي خدماتو بې برخې سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یا UNHCR د کابل اړوند یو کلیوالي سیمه کې د بنسټیزو روغتیایي خدماتو د یو مرکز د جوړیدو خبر ورکوي. د دې کمیشنری د افغانستان څنګه پرون یک شنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې دغه مرکز به چې د کابل د 19 ناحیې په شنه ژوره کلی کې جوړیږي 2000 کسانو ته بنسټیز روغتیایي خدمات ترسره کوي. د دې کلی یو مشر ملک سرور ویلي د دې کلی خلک به نور مجبور نه وي چې 5 کیلومتره لاره ووهي ترڅو نږدې روغتون ته ځان ورسوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په یو جلا پوسټ کې له خپلو ټولو مرستندویانو د دوامدارو مرستو په خاطر مننه کړې ده. د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم چې په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره چین ته تللې د تمرین پر شرایطو خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې شای لوبغاړي د لوبو لپاره چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو له بندي څخه د سرغړونې په ترڅ کې ترسره کوي چمتو نسی. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې د افغانستان د والیبال پروګرام مشر خوشحال ملکزی ویلي چې ټیم یې د پنځمې په ورځ د چین هانګژو ته رسېدلې خو تر اوسه په میدان کې تمرین نه دی کړی او د لوبغاړو تمرین یوازې په جیم پورې محدود شوی. د دغو لوبو تنظیمونکو ویلي چې د افغانستان او د ځینو نورو هیوادونو د ټیمونو لپاره د تمریناتو امکانات د چمتو کېدو په حال کې دي. په دغو لوبو کې د افغانستان 100 لوبغاړي برخه لري چې د راپورونو له مخې 13 ښځې دي چې له افغانستانه بهر دغو لوبو ته ورپېژندل شوي دي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د دوو ریلګاډو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان برسیرن ټپیان سوي. چارواکو ویلي دا پیښه پرون سهار لاهور ښار ته نږدې په قلعه سترشاه تمځای کې هغه وخت وسو چې مسافر وړونکي میاوالی اکسپرس ګړندی ریلګاډي په دې تمځای کې لدریدلې یو بار وړونکي ریل سره ټکر وکړ. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ پرون ناوخته د کاسوو د یو پولیس افسر وژنه وغندله خو د دې پیښې ملامتي د کاسوو پر صدر اعظم البین کورتی واچوله. ووچیچ په یو تلویزیونی وینا کې ویلي په کاسوو کې سرب ټبر وګړي نه غوړي چې نور د کورتی ترور وګالي. هغه ویلي د کاسوو په شمال کې د نورو وژل سوو کسانو ترڅنګ د وژل سوي البانیایي ټبره پولیس له کورنۍ سره پله خواخوږي څرګندوي. هغه په دې پیښه کې د سربیا د حالت رد کړ. پرون تر دې مخکې د کاسوو صدر اعظم کورتی په یو کنفرانس کې وویل چې د دغه هیواد په شمال کې لږ تر لږه 1.5 په وسلو سمبالو کسانو حرفوي خلکو پوځیانو او پولیسو ته چې د کاسوو د پولیسو لخوا کلابند سوي وو د ده لخوا د کاسوو امنیتي ادارو ته د تسلیمېدو بلنه ورکړل سوه. په سیمې کې د آزادې اروپا آزادي راډیو ټیم تر دې مخکې د کاسوو په شمال کې د ډزو د دوام خبر ورکړی وو. د کاسوو پولیس وایي پرون د شخړې پر مهال 3 حمله کوونکي وژل سوي او 6 کسان نیول سوي چې 2 حمله کوونکي دي. د اوکران پر خرسون سیمه د روسیې په پرونیو راکټي حملو کې 2 کسان وژل سوي او لږ تر لږه 8 نور ټپیان سوي دي. د دې سیمه والی او د اوکران وسلوالو ځواکونو ویلي دوی په ختیځ او جنوب کې د روسیې د پرمختګ څار ته دوام ورکوي. ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په دوړو سیمو کې د 3 میاشتنیو عملیاتو پر مهال د اوکراني ځواکونو بریاوې ستایلې دي خو د نویو پرمختګونو په باب یې اشاره نه دي ورکړي. د خرسون والی الکساندر پروتکودین په ټلګرام کې لیکلي د روسیې تر ولکې لاندې د دنیپرو سیند له ختیځې غاړې د توغول سویو توغندیو له کبله دغه سیند په لویدیځه غاړه کې یو شخصي کور په نښه سوی دی. د هغه په وینا په لوووف کلي کې یو سړی وژل سوی هم دی.